د سهار لس بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري غړای کې بیا هم زهارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د بلوچستان په پنجګور او د خیبر پښتونخوا د سوات په ملمنجبه کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو د عملیاتو په اړه وري. دغه راز د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا بهرنیو هیوادونو ته د پاکستاني وګړو پر سفرونو د بندیز لګولو د وړاندیز، د خیبر اجنسۍ د تیرانا د بې کوره شوو خلکو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو د حکومتي پلان، او د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صوبې د سکولونو په نصاب کې د بدلونونو راوړلو د وړاندیز په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د ټوکو ټکالو اونیز پروګرام پام کوه هم درته اورو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې وړاندې کړو.
د بلوچستان پنجګور کې افتی ځواکونو لس بلوس بلتون غوښتن کې وسلوال وجلی دي. د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان په وګړو د پولیو د ناروغۍ له وجې سفري پابندۍ لګولې دي. د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوې کورنۍ به سبا نه خپلو سیمو ته ستنېږي. په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تیر ورځ د یادې صوبې د پنجګور په جودار سیمه کې لس بلوس بلتون غوښتونکي وسلوال وجل شوي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي تیر ماښام مشال ریډیو ته د دې پیښې په اړه وویل، پرون سهار وختي د اف سي آواران رائفل او پنجګور رائفل یو چاڼیز عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو پر مهال په سیمه کې پټو شرخوخو په اف سي ځواکونو ډزې وکړې چې پکې درې سرتیري سخت جوبل شول، خو جوابي کاروایي کې لس شرخوخي ووجل شول. د 1300 کلونو راهیسې په یاد صبح کې بلوس بلتون غوښتون کې وسوالې ډلې فعالیتونه کوي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په جنیوا کې د سلور دنې غونډې نه پس د پاکستان، کیمرون او شام په خاریانو سفري پابندۍ لګولې دي. د دې پابندۍ لمخې اوس بهر پاکستاني د بهرنیو هیوادونو د سفر نه مخکې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکو سکول او د ویکسینیشن کارت ساتلو پابند وي. د صحت نړیوالې ادارې د دې فیصلې په اړه پرون د پاکستان د صحت وفاقي وزیر سایرا افضل تاډ رسنو ته وویل،
له بده مرغه د پاکستان وضعیت دا مهال د نړۍ له نورو هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دی. په روان 2014 میلادي کال کې د پولیو نږدې 90% نوي مریضان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې رامنځته شوي دي، او دا هماغه سیمې دي چېرته چې وسلوال طالبان واکمن دي او اوسېدونکي د پولیو یا ګزن ضد واکسین په ګډون د روغتیا له نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي.
د ملګرو ملتونو روغتیايي سازمان د غراز وایي له پاکستان څخه د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو ته د پولیو یا د ګوزن وایرس منتقل شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا د بې کوره شوو کورنو خپلو سیمو ته ستنېده به سبا نه پیل شي. پرون په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د یادې ادارې ډایرکټر جنرال ارشد خان وویل،
په دې کې د ټولنې زیات تعداد چې دی نو هغه د شلوبر قمبرخیل دی چې هغه 3200 او شپږ څلوېښت دی. د دې نه بعد بیا قمبرخیل دی چې هغه 1400 او 1400 دی. قمبرخیل د پاره چې دی نو هغه به د صدې کې نه انشاءالله په حیدر کنډو باندې خپل علاقو ته واپس ځي. بغیر د نور قبایل چې دی نو دوی به د کوهاټ د جرمینا ګاډو ته خېږي او په ارنګ او پاس باندې به دوی خپلو علاقو ته رسېږي.
دا مهال څه د پاسه 1 میلیون خلک په قبایلي سیمو کې د نام نه لامل د کډوالۍ ژوند تېروي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پودی چارواکي وایي چې د مالم جبې په سر سرداري سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ظفر په نامه د پودی او سرتیری وجل شوی. د پودی ویان کرنل اکیل تیر شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات چې پکې هلیکاپټرې هم برخه اخلي د تیرو دوه ورځو نه دوام لري. که هم کرنل اکیل په دې عملیاتو کې د وسلوالو د مرګ جوړ لپاره څه نه دي ویلي، خو یعنی شاهدینو او رئیس سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو ته مرګ جوړ لاوړېدلې ده. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. امریکا په مشرقي افریقایي هیواد جبوتی کې د اوږدې مودې لپاره د یوې پوځي اډې د قرارداد په اړه یوې لوزنامې ته رسیدلې ده. د دې لوزنامې اعلان پرون په سپینه ماڼۍ کې د جبوتی د ولسمشر اسماعیل عمر ګولی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کې وشو. اوباما وویل چې دغه پوځي اډه نه یوازې د ټولې افریقې بلکې د ټولې سیمې لپاره ډېر زیات اهمیت لري. امریکا دغه پوځي اډه په یمن کې د القاعده سره تعلق لرونکو مشکوکو وسلوالو او په سومالیا کې د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد د بریدونو لپاره کاروي. په نایجیریا کې یو اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام په یو ویډیو کې پرون دعوه کړې ده چې تیره میاشت یو سکول په سلګونه جنکۍ زده کوونکي دوی تښتولي دي. په دغه نوي خپره شوې ویډیو کې د یادې وسلوالې ډلې مشر ابوبکر شیخو د اپریل په 14 نیټه د بورنو ریاست د چیبوک سیمې د جنکو یو سکول نه د 268 جنکو زده کوونکو د تښتولو ذمواري قبوله کړې ده. په دغه ویډیو کې ابوبکر شیخو وایي چې هغه د دغو جنکو د وینځو په توګه د خرڅولو نیت لري. یاد وسلواله ډله د نوم بوکو حرام مانا ده غربي نظام تعلیم شیطانیت ته. د نایجیریا چارواکي وایي چې 350 جنکې د وسلوالو د ولکې نه په تښتېدو کې کامیابي شوې دي. بلخوا عیني شاهدین وایي چې د نایجیریا پولیسو هغه ښځه نیولې ده چې د دغې تښتونې په ضد یې د یوې لویې احتجاجي مظاهرې انتظامات کول. او وروستۍ خبر دا چې د ایران یو پوځي وفد پرون په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د همکارۍ په اړه خبرې وکړې. د ایراني وفد مشري د دې هیواد د دفاع وزیر حسین دهقان کوله او د چین د دفاع وزیر چانګ وانکوان سره یې وکتل. د چین خبري اجنس زینوا وایي چانګ د ایران او چین ترمنځ د پوځي اړیکو د غښتلتیا هرکلی وکړ. په دې همکارۍ کې د پوځیانو روزنه او د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ همکاري شامله ده. د ایران د دفاع وزیر حسین دهقان وویل د ایران او چین ترمنځ د پوځي اړیکو پراختیا د سخت دریځۍ ترهګرۍ د نشئی موادو او سمندري غلاو پر ضد جګړې کې همکاري ډاډمنه کوي. د ایران دفاع وزیر زیاته کړه یو پیاوړی چین د نړیوالې سولې او امنیت لپاره او یو پیاوړی ایران د خلیج فارس د ستراتیژیکي سیمې د سولې ثبات او دوام لپاره امنیت لپاره ډېر ډاډ دی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د بلوچستان په پنجګور او د خیبر پختونخوا د سوات په مالمجبه کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې امله چې له پاکستانه د نړۍ نورو هیوادونو ته د پولیو وایرس د خپرېدو خطر موجود دی، د پاکستاني وګړو پر سفرونو د یو لړ بندیزونو لګولو وړاندیز کړی دی. بلخوا د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره له آفتونو سره د مبارزې دا روایي د خیبر جنسی د تیرانه د بې کوره شوو خلکو بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به د سبا نه پیل شي.
پمبرخیل هغه به د صدیق امنا په حیدر کندو باندې خپل علاقو ته واپس ځي. د نور قبایل به د کوهاټ د جرمینا په ارنګ پاس باندې به خپل علاقو ته راځي.
د خیبر پختونخوا حکومت په پام کې لري چې د دې صوبې د سکولونو په نصاب کې یو لړ بدلونونه راولي. د ماشومانو د حقونو یو فعال وایي د حکومت دغه ګام بعد ماشومانو پر زده کړو بدې اغېزې وکړي.
دا منفی اثرات کې دوی وایي چې د اول صنف نه به انګلیش لازمي، ټیچران به څنګه دوی ورته ټرین کوي، دا هغه په ناکر به پورې نښتي.
او دربانې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ټوک ټکالو 19 پروګرام پام کوه. اوري
چا ویلو چې ټوپک او تورخو د پښتون زیور دی، خو بلې خواته ټولې نړۍ ټوپک نه قلم خپل زیور بللو. هغوی چېرته لاړو او مونږ چېرته؟
د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړه. اوریدونکو ورځو اولنی موضوع ته، د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر ورځ د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې ویل شوي لږ تر لږه 10 تنه وسلوال پکې وژل شوي دي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راته په دغه اړه په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د بلوچستان لری پرته بلوچ میشته پنجګور او د پنجګور بیا جوړدار سیمه ده، چېرته چې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي تیر ماښام رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې هلته د دوی سرتیرو د پلټنې عملیات د دوشنبه په سهار، معنا پرون سهار، د پلټنې عملیات پیل کړ. چې د سرفراز بوکټي په خبره لومړی هم د وسلوالو لخوا د دوی په سرتیرو په ملیشات ځواکونو باندې برید وسو، چې بیا د هغه په جوابي ډزو کې بیا په جوابي برید کې بیا لس شرخوشي یا وسلوال د سرفراز بوکټي په خبره وژل شوي، او په دې عملیاتو کې درې د ملیشا سرتیری هم ژوبل شوي دي چې کوټې ته د درملنې په موخه راولېدل. د سرفراز بوکټي په خبره دا وسلوال چې له مودې راهیسې همدلته په پنجګور جودار او شاوخوا نورو بلوڅو سیمو کې په امنیتی سرتیرو او همدغسې د پرمختګ هغه پروژې کار ته نه پرېښولې چې د اوس نوي حکومت پروژې روانې کړي دي. دغو وسلوالو پرې بریدونه کول او همدوی ته مالي او ځاني زیان رسولو چې وګړو ته نو ځکه دوی پرون همدغه د پلټنې عملیات پیل کړه چې د ده په خبره لومړی بېلتون غوښتونکو وسلوالو په دوی باندې برید وکړ او چې د دوی درې سرتیري پکې ژوبل شول او تر هغه وروسته بیا د دوی د سرتیرو په جوابي برید کې په جوابي ډزو کې بیا لاس بلوچ بلتن غشتن کې وسلوال وجل سوي دي. د بلوچ بلتن غشتن کې وسلوال ډول لخوا تر اوسه پورې څنګه د څنګه دی ویل سوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو داسې خبرونه هم دي چې وایي د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا سوات په ملم جبه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په دغه اړه د سوات نه زمون خبریال نیاز احمد خان راته په 13 سلام پختونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
په سوات کې 13 ورځو د پاکستان فوج ویان کرنل عارف چې هغه مشال لیډو ته وویل چې دوه ورځو نه د سوات ملم جبه سر سرداري سیمه کې د وسلوالو پر اتک آپریشن پیل کړی شوی دی. دوی ویل چې په دغه کې یو د پاکستان سرتیری ظفر نومیږي هغه وجلی شوی دی، خو بهرحال دوی د وسلوالو د وجلو په دغه باندې اطلاع نشته. ولې مقامي سر چې دی یا عام خلک چې دی شاهدین وایي چې په دغه جړپونه کې چې دی نو د وسلوالو څخه هم مرګ او جوبله اوړېدلې ده. تر دې دمه دغه جړف چې دی او سیمې ته فوج لیږلی شوي دي او سیمه کې ګرمندیز هم لګېدلی دی.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په هدف د پاکستانیانو پر بهرنیو سفرونو د یو لړ بندیزونو لګولو وړاندیز کړی دی. د دې سازمان مرستیال مشر ډاکټر بروس ایلورډ د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې وویل چې په تیر 2013 کال کې د افغانستان او نایجیریا په پرتله په پاکستان کې د پولیو ډېرې نوي مریضان ثبت شوي چې لامل یې دا هیواد اوس په هغو هیوادونو کې شامل شوی چې اوسیدونکي باید د بهرني سفر پر مهال د پولیو واکسین تصدیقي سرټیفیکیټ له ځان سره ولري. په دې اړه نور جزئیات د ذبیح الله شفق په رپورټ کې وو.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په نړۍ کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ د مخنیوي په هدف پر پاکستانیانو د سفری بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د پولیو یا ګزن ناروغۍ د مخنیوي په هدف د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې یو نړیوال غونډه وشوه چې د بیلابیلو هیوادونو متخصصینو او مبصرینو پکې ګډون کړو. د غونډې په پای کې د روغتیا د نړیوال سازمان مرستیال مشر ډاکټر بروس ایلورډ خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په تیر 2013 میلادي کال کې د افغانستان او نایجیریا په پرتله په پاکستان کې د پولیو ډېرې نوي ناروغان رامنځته شول، نو له همدې امله باید د پاکستانیانو پر نړیوالو سفرونو بندیزونه ولګول شي تر څو دا ناروغي نورې نړۍ ته ونه غځېږي. نوموړي همداراز وویل په پاکستان کې د ګزن د زیاتېدو له امله اوس دا هیواد په هغو هیوادونو کې شامل شو چې اوسیدونکي باید بهرنیو هیوادونو ته تر سفر لږ تر لږه 4 میاشتې او یا یو کال مخکې د دې ناروغۍ واکسین وکړي او د تلو پر مهال د واکسین کولو تصدیقي سرټیفیکیټ هم له ځان سره ولري. پر پاکستان باندې په لومړي پړاو کې دا بندیز د دریو میاشتو لپاره لګیدل دی. پر پاکستان سربیره دا بندیزونه پر سوریا او کیمرون هم ولګول شول. کله یوې خوا د روغتیا نړیوال سازمان پر پاکستانیانو سفری بندیزونه ولګول، نو له بلې خوا د دې هیواد د روغتیا مرکزي وزیر سایر افزر تارل له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ په هغو سیمو کې ډېرې شوې دي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي. د بد مرغه د پاکستان وضعیت دا مهال د نړۍ له نورو هیوادونو سره د پرتلې وړ نه دی. په روان 2016 میلادي کال کې د پولیو نږدې 90% نوي مریضان په شمالي او جنوبي وزیرستان کې رامنځته شوي دي او دا هماغه سیمې دي چېرته چې وسلوال طالبان واکمن دي او اوسیدونکي د پولیو یا ګزن ضد واکسین په ګډون د روغتیا له نورو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي. میرمن افضل زیاته کړه د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د پولیو ناروغۍ له منځه وړلو ته لومړیتوب ورکوي او په دې لړ کې به جدي ګامونه پورته کړي. د یادونه وړ ده چې د تیر 2013 میلادي کال په پرتله سږ کال په پاکستان کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ کې نږدې 600 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په تیر کال کې په دې هیواد کې د پولیو یوازې 8 مریضان رجستر شوي، خو په روان کال کې تر دې دمه د دې ناروغۍ 85 نوي مریضان رجستر شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی ادا کوي چې د دې جنسی لری پرته سیمه تیرا له وسلوالو تر هغه پاکا کړل شوی دا وایي چې له دغه ځایه بې کوره شوي خلک به د روانې میاشتې د وومن نیټې یعنی سبا نه خپل کورونو ته بیرته ستنېدل پیل کړي. دا چارواکي زیاتوي چې حکومت به له دې کډوالو سره خپلو ځایونو ته د بیرته ستنېدو په عمل کې مرستې کوي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل راکوي.
دا قبالی سیمه لپاره په افتونو کې د مرستندوی ادارې اف ڈی می د یو لوړ پوره چارواکي ارشد خان په وینا د خیبر ایجنسی لری پرته سیمه تیرانا به کورشوي خلکو واپسی به د روان میاش ووم نټې نه پیل کیږي چې دا ویلیا ترانسپورت ضروری سامان نه علاوه پل کورتا پر سیدو حکومت بورتا 15000 د کورنې په سر نقد پیسې هم ورکوي. دا ګل پورز په پیښور پریس کلب کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ په ګډون یو خبری غونډه ته د وینا په محل ارشد خان اوایل چې د فوزی عملیاتو او بدمنه په وجه د تیرا سیمینا څخه د پاسه د 10000 کورنې به کور شوی چې نیم پکې د مخکې ناخ پل کورونو ته واپس تللی دي او پاتې کورنې به د روان میاش ووم نیټې نه د حکومت په مرسته خپل کورونو ته استول شي.
په دې کې لټون زیات تعداد چې دین اغا د شلو برقم برخیل چې اغا سلور زره 200 او شپږ سل وختي د دې نه بعد بیا قم برخیل دي چې اغا سوار د 100 او سلور شپې دي قم برخیل د پاره چې دین اغا به د صدیق نه ان شاء الله په حیدر کنډو باندې خپل علاقو ته واپس دي. بغیر د نور قبایل چې دي نو دیو به د کوهات د جرمینا گاڑو ته خيجي او په ارنګ او پاس باندې به خپل خپل علاقو ته رسي.
دا یو پختري په جواب کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بری شاه اول چې د مخکې په نسبت په تیرا سیمه کې د حکومت عملداري مضبوطه شوې ده او سیمه د ترخګرو او وسلوانو نه صفا کړې شوې ده.
په خپل مغه علاقې ته تلې ما ټیم زم تلې دي ان شاء الله 100% باور لرم چې علاقې سکیور ده. حالت د سکیورټي فورسز هم چې څومره ضرورت هغه موجود دی. قوم هم دا حکومت سره تعاون کوي په امنامان ساتلو کې. هلته مونږه ریګولر سیول ایڈمنسٹریشن هم اسٹیبلشمنٹ شوی دی. تحصیل آفس زمونږه اسٹیبلش شو. هلته لیویز لاړل.
دا خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو ادارې هم د تیرا سیمې د سیکیورټی په والا پاکه بللې ده او اوس دغه ادارې به هم د کډوالو او بې کوره خلکو لپاره دغلته کار کوي. خو بیا د تیرا سیمې نه بې کوره شوی یو ځوان نور حلیم وایي چې اوس هم تر خلک خپل کورونو ته واپس کلو باندې یریږي او پکار ده چې حکومت هلته پورا امن راولي او بیا خلک واپس بوزي.
اوس هم ډیر خلک د مونږ کم قبایل ورونه دي نو هغه د غیبی خبره نه ډوریږي چې تاسو نه مونږ هلته لوړ شو واپس بیا مسالہ جوړ شي او دغه رنګ حالاتو ګرځو نو هغه ډیر تکلیف دي. حالات وزه چې خلک ذهني ډور شوی دي ډیر زخت ډور شوی دي.
د اف ډی می مشر ارشد خان جا تکړه چې د دوی د ادارې د معلوماتو تر مخه په تیرا سیمه کې سده پاسه جاله زره کورونه تباه شوی دي او حکومت په دغه کورونه او نور ودانه بیا جوړولو کې د ځای خلکو سره مرستې هم کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
ہے افغانان چون راگاری بے شک چپا دیرا
سخت راگاری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اور دن کو ٹاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم راتلون کی ونه ایران ته لاړ شي. نواز شریف په دې سفر کې هڅه وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې چې په ورستیو کې د سوریه د جګړې په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر خړپړ شوي بیرته سمې کړي. په دې اړه د فرانس پریس خبري جانس د رپورت جزئیات د نوریاس نوري ناورو.
د فرانس پریس خبري اجنس د راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې نواز شریف به د دوه ورځو لپاره د مې په 11 او 12 له ایران څخه رسمي کتنه ترسره کړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی وویل نواز شریف به د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د مې په 11 وګوري او یو ورځ وروسته به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي لیدو ته هم ورشي. دغه چارواکي په وینا د خبرو په اجنډا کې دوه اړخیزې اړیکې د سیمه سیاسي وضعیت او یو لړ نور مسایل شامل دي. د راپور له مخې د پاکستاني سونی سخت دریزو لخوا د 15 ایراني سرحدي ساتونکو د برمته نیونې د پیښې پر سر چې د 13 فبروري په میاشت کې د ایران سیستان بلوچستان ایالت کې رامنځته شوې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې سړې شوې دي. څلور سرحدي ساتونکو تیره میاشت خوش شول، خو د پنځم سرنوشت تر اوسه پورې نه دی معلوم. د کارپوهانو په وینا له ایراني چارواکو سره به نواز شریف په سیمه ییزو مسایلو کې د سوریې پر وضعیت چې پاکستان هڅه کوي په دغه کړکیچ کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تعادل رامنځته کړي خبرې وکړي. د کله چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت په پاکستان کې رامنځته شوی، تر ډېره سعودي عربستان ته د مرستې لاس غځولی دی. ریاض په تیره مارچ میاشت کې اسلام آباد ته د یو نیم میلیارد ډالرو پور منظور کړ. د فرانس پرس په وینا پاکستان له دې انکار کوي چې دا هیواد د سعودي عربستان په اشاره سوریه یاغیانو ته د الوتکې او ټانک ضد توغندي ورکوي. ایران هم د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد اخواني ولیده. لکه پاکستان د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وای، داسې ښکاري چې دغه سفر یوه هڅه ده چې هغه ناوړه تفاهم لرې شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځني ختیځ پر یو لړ مسایلو په تیره بیا له سعودي عربستان سره د پاکستان د اړیکو او په سوریه کې د کورنۍ جګړې پر سر د دې هیواد دریس په اړه راپورته شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو په مخ پرتلیو په ترکی هفته هیوادونو کې د تعلیم او صحت لپاره په مستقلو بنیادونو تګلار جوړول کیږي، خو کتونکو وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې هر سیاسي ګوند غواړي د خپل فکر مطابق په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا چې د دې خبرې د زده کوونکو پر زده کړو څه اثرات دي او تعلیمي نصاب باید څه ډول جوړ کړل شي، په اړه زموږ همکار منور شاه دا رپورټ ورو.
که څه هم قبایلی سیمې په انتظامی توګه د وفاقي حکومت لاندې دي، خو دلته تعلیمي نصاب او امتحانات د خیبر پښتونخوا د بورډونو لاندې عملي کیږي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دوی به په نصاب تعلیم کې بدلون کوي. په قبایلی سیمو کې د ښځو او ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ډاکټر بیگم جان وای، د قبایلی سیمو ماشومان چې لا د وړاندې نه د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو سره مخ دي، وخت په وخت د تعلیمي نصاب بدلون به یې ډیر اغیزمن کړي.
دا منفی اثرات کوي. ګوره، یو ماشوم دی، د نرسری پرپ نه تر شپږم اووم لا تر پنځم پورې د سبق ویلی دی. په دې منځ کې وینا ورته کیږي چې نه دا سبق به داسې نه وایي، داسې نه وایي، نو د ده په ذهن باندې اثر راځي که نه راځي. اوس دی وایي چې د اول صنف نه به انګلیش لازمي کوي، وایي چې کوم د سکول ټیچران دي، هغه ټیچران به څنګه دوی ورته ټرین کوي. خبره دا ده چې دا هغه په ناکر د پورې نښتي دي، نوره لار ورنه ورکه شي زمونږ د سیاسي لیډرانو نه.
بلخوا قبایلی سیمې چې پکې وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي او په زرګونو ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې کړي دي، پکې څه ډول نصاب تعلیم ته ضرورت دی؟ خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي نصاب د کتابونو د بورډ پخوانی مشر فضل رحیم مروت وای،
زه دا وایم چې کتاب هغه د سلیبس هغه چې انسان پیدا کړي، لکه دا نه چې هغه صرف مسلمان پیدا کړي. وجه دا دی چې کدی مسلمان لا هندو لا انګریز لا دا لا هغه انسان نه پس چې کوم د ښه شهري دی پیدا کی، او بل دا چې د نوې زمانه سره کوم پرمختګ دی، کوم ګلوبلایزیشن کوم تقاضی دی، آیا هغه پوره کوي که نه؟ ماشوم چې لویږي هغه ول خپل چار پینسل کې بیا هغه نه پس خپل هیواد کې او د هیواد نه پس نړیوالې هغه ته راځي چې هغه تقاضی زستا سلیبس پوره کوي که نه پوره کوي. که نه پوره کوي نو به شاته پاتې کیږي.
د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت وایي د تیر حکومت لخوا په نصاب تعلیم کې د شوي بدلون جایزه اخلي او پکې به مثبت بدلون کوي. دا چې په تیر حکومت کې په نصاب تعلیم کې څه ډول بدلون شوی وو، د بدلون دغه عمل کې شریک پروفیسر عباسین یوسفزئی په دې حق له وویل،
د پښتو د نصاب چې څو پورې تعلق ده نو پای کې مونږ د دین، پښتو او انسانیت ټول اړخونه چې دي هغه په نظر کې ساتلي دي. ان تر دې چې مونږ زناور د حقونو خبره هم باغې کړې ده. مونږ انتهایی حد پورې متوازن نصاب جوړولو کوشش کړی دی چې هغه د سو سو کمیټونو د سو سو نظرونو نه تیر شوی دی او هغوی ټولو پاس کړی دی.
د تعلیم ماهرین وایي نصاب تعلیم د نوي کول په تربیت کې بنیادی کردار لري او پکار دی چې د لړ کې ټول سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو نه لوړ فکر ولري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، څو ورځې وړاندې د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله غونډۍ وښویدې او په سلګونو کسان یې تر خټو لاندې کړل. تر اوسه د شاوخوا درې سوه کسانو مړي موندل شوي او په سلګونو نور تری تم دي. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو خلکو د پیښ شوي دغه ستر ناورین له امله ژور خفګان څرګند کړ او په پوره ملي روحیه د خپل وس او توان په اندازه له پاتې کسانو سره مرستې وکړې چې لړۍ یې لا هم دوام لري. افغان چارواکي وایي د ارګو ولسوالۍ د آبې باریک کلي پاتې کسانو ته د کورونو جوړولو پلان یې تر لاس لاندې نیولی دی. د مسلې تفصیل د فرانس پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې له جاناکا علي کوزي اورو.
افغان چارواکي وایي په آبې باریک کلي کې د ځمکې خوېدو څخه د سلګونو بې ځایه شوو کورنیو لپاره د کورونو جوړولو پلان برابر کړی دی. سیمه ییز چارواکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي او په سلګونو نور تری تم دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي وو چې په دغه طبي مصیبت کې شاوخوا 2500 کسان مړه شوي دي. د ځمکې خوېدو په دې پیښه کې شاوخوا 200 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر خلک نږدې کلو ته تللي او نور تر خیمو لاندې شپې سوا کوي. د بدخشان ولایت د طبي حوادثو پر ضد د مبارزې رئیس عبدالله دهقان وایي یو کمیسیون جوړ شوی چې د پیښې له امله د بې ځایه شوو کورنیو لپاره د کورونو جوړولو په مقصد ځمکه په نښه کړي. د دهقان په وینا د شاوخوا سیمو له خلکو سره خبرې کوي او حکومت چمتو ده چې د مصیبت ځپلو خلکو لپاره د کورونو جوړولو په مقصد ځمکه وپیري. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM ویان ماتیو ګریډن چې له بې ځایه شوو خلکو سره د مرستې په چارو کې همکاري کوي وایي د آبې باریک د کلي د خلکو لومړنۍ اړتیاوې تر ډېره حده پوره شوې او دا مهال باید د دوی د اوږدې مودې د ستونزو په حل فکر وکړو. ګریډن وایي خلکو ته خیمې ورکړل شوي خو د ژوند کولو لپاره ورته د ځای پیدا کولو اړتیا هم شته. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو منتظم مارک بارډن د دوشنبې په ورځ په آبې باریک کلي کې خبریالانو ته وویل په تېرې یوې لسیزه کې د روان کال طبي مصیبتونه تر ټولو زیات دي. سګنه کال داسې یو کال ده چې په تېرې یوې لسیزه کې پکې د بل هر وخت په پرتله په افغانستان کې د طبیعي آفتونو له امله زیات کسان مړه شول. د آبې باریک د کلي پر مصیبت سربیره د سیلاونو له امله 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 8500 نور بې ځایه شوي دي. زما په فکر په راتلونکو څو میاشتو کې باید موږ دې مسلې ته پام وکړو چې څنګه بې ځایه شوي خلک بیرته عادي ژوند ته برابر کړو. د بلې خوا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د بدخشان ولایت مصیبت ځپلې سیمې ته ولاړل او له خلکو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه. اشرف غنی چې د افغانستان د مالی د وزیر په څوکۍ کار کړی له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې مصیبت ځپلو ته د مرستو د ویش په چارو کې د لا ښه والي په مقصد باید عاجل اقدامات وکړي. د ژمنه وکړه چې د زیانمن شوو کسانو غوښتنې به د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو سره مطرح کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
اوردونکو حکومت په پام کې لري چې په کوزه محمد وجنسای کې د یک غون نواخلې تر ماربل سیټي پورې 14 کیلومتره نوې سړک جوړ کی. د سیمه د ځمکو یو شمېر خوندان وایي چې یاد سړک د دوی پر ځمکو تیر شوی او دا چې حکومت ورته معاوضه نه دی ورکړي. پسیمه کې د مشال ریډیو خبريال شانواز ترغزي پر دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
د کوز محمد جنسای په میچنه سیمه کې جوړې د ماربل سټي لپاره بیل سړک تیرول شي چې د دې 14 کیلومتره سړک لپاره حکومت د ځای ولس مکه نیولې او تر دې د مې د ځمکو تاوانونه یا معاوضه نه دی ورکړي. ولس وای چې که حکومت د پاکستان موټر ویز او د رینګ روډ یا ګول سرکونو د ځمکو مالکانو ته پیسې ورکوي نو باید هغوی ته هم دا تاوانونه ورکړي. یو سپینګری چې د بنگلو سیمه میچنه اوسیدونکي دي مشال ریډیو ته وای
عبدالجمیل یار زمنګ خپل ځانی غنه چې د لس تجربه پور به خرابای دا بالکل کروندې و دا یو سر باندې نه راغلی که یو سر باندې راغلی نو موږ د باندې پیدا مله حکومت هم پیدا مله لکه چې اتر د سر سرک د لپ باندې پاتې پر ایټ باندې پاتې دي نو زمنګ نقصان ټول کې زیات په دې قام کې زمنګ نقصان شین.
ارشد خان هم د کوم محمود جنسي وسیدون کې دی او هغه وویل چې حکومت چارواکو د هغوی نه هړو تپوس ونه کو او د هغوی په زمکو باندې بلډوزر و ګرځولې.
دا روډ د ماربل سټي د پاره تیریږي خوش قام د پاره نه دی
ماربل سیټي د پاره دي قوم ول سره دغه ځای کې یو قسم له قرباني کوي چې قرباني کوي کم اس کم داغه حسن اسم او ویزه خو دې ورکړي شي خلکو به مین خراب شوې دي پټي به خراب شوې دي نو دغه مطالبه ده زموږ
دا سرک د فټا ډیولپمنت اتارټي خو جوړول شي نو د یاد اداري بیان نسیم خان وویل
هغه به کمیټه نه سره اسسمنت کړی دی کنه اسسمنت د ګوګل مشورې ده نو بیا موږ په پیسې پیه ته ورکو کنه پیه په خپل ډیسټریبیوټ کې بیا موږ ډیسټریبیوشن نه کوو
په قبایلی سیمو کې لا هم د پاکستان د ځمکو د بای قانون لینڈ ایکوئزیشن ایکٹ نه دی غزولې شوی نو ولس وای چې باید د دغه قانون د لاندې دی د هغوی ځمکه بیا کړی شي او دا سدي ونه شي چې ګنې قبایلی حکومتي مشینری دی خپل قیمت ولګوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اوریدونکو له دې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو د مجید بابرنا د خبرونو لنډی سورو
په بلوچستان کې چارواکي وایي چې تېره ورځ د یادې سیمې د پنجګور په چودار سیمه کې لس بلوڅ کلتور غوښتونکي وسلوال ودل شوي دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي تېر ماښام مشال ریډیو ته د دې مرجوبلې فخرې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې استخباراتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د یادې قبایلي سیمې د میرامشاه په ظفر ټاون سیمه کې د یو دمي چاودنې له امله دوه وسلوال ودل شوي. چارواکي زیاتوي چې دغه دواړه وسلوال په یو موټرسایکل سپاره وو چې ظفر ټاون ته ورسېد. سایکل یو درولو چې دا چودنه وشوه. تر دا مهال وسوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او په جنیوا کې د څلور ورځنۍ غونډې نه پرسته پاکستان، کیمرون او شام په خاریانو سفري پابندۍ لګولې دي. د دې پابندۍ له مخې اوس بهر پاکستاني د بهرنیو هیوادونو د سفر نه مخکې د پولیو د ناروغۍ پر ضد د څاڅکو څښلو او د ویکسینیشن کارت ساتلو پابند وي. د قبایلی سیمو لپاره د پښتنو سره د مبارزې اداره وایي چې د خیبر قبایلی سیمې د تیرانه د بې کوره شوو کورنو خپل سیمو ته ستنېده به سبا نه پیل شي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پوځي چارواکي وایي چې د معلم دبي په سر سرداری سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ظفر په نامه د پوځ یو سرتېری وژل شوی. د پوځ ویاند کرنل نکیل تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات کې پکې هلیکاپټر هم برخه اخلي. د تېرو دوو ورځو نه دوام لري. امریکا په مشرقي افریقایي هیواد جبوتی کې د اوږدې مودې لپاره د یوې پوځي اډې د قرارداد په اړه یو لوزنامې ته رسیدلې ده. د دې لوزنامې اعلان ترون په سپینه ماڼۍ کې د جبوتی دولت مشر اسماعیل عمر ګولی او امریکایي مشر باراک اوباما ترمنځ ملاقات کې وشو. په نایجیریا کې یو اسلامي وسلوالې ډلې بوکو حرام په یو ویډیو کې په دعوه کړې ده چې تېره میاشت یو سکول په سلګونو جنکۍ زده کوونکي دوی تښتولي دي.
لند خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د زینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپلې خبريالي رابعه اکرم خان ناورو
ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د خلیلي کې چې اوس موږ له پکار ده چې د غریبۍ نیمه تشریح وکړو او سل ډالر په ځای امروزه دوه ډالر باندې مزدوري کوونکي د هم غریبانان شمار کړی شي. ادارې مخکلي کې پاکستان کې ګرانی سمره چې زیاته شوې ده نو دغه په حساب د خزانه وزیر د غریبۍ معیار لپاره چې کم دوه ډالر حد مقرر کړی دی نو هغه ډیر کم دی. امروزه په دوه ډالر یا په 200 روپو مزدوري کوونکي تن غریب نه بلکې انتهایی غریب دی. ادارې زیاتوي پاکستان حکومت دا وکوي چې د غینوی معاشي پالیسي او معاشي اصلاحاتو مطابق چې د زر مبادله څخایر 12 ارب ډالر پور رسیدلی دي. خو زموږ مطابق چې د دې فائدې یو مخصوصه طبقه ته رسیدلی ده ځکه چې عام اولس په جون کې د بدلون سره آثار مخې ته نه دی راغلي. ادارې وړاندیل کې د غرنګ ډالر قیمت هم حکومت کم کړو خو د دې فائدې هم صرف یو مخصوصه طبقه ته رسیدلی ده او که او قتل شي نو په مجموعي توګه د ملک معاشي نظام ته نقصان رسیدلی دي. ادارې وایي د ډالر کموالی له وجې نه خو د امروزه خوراکي شایانو نرخونو کې کمواله راغله دي او نه په کرایانو کې بلکې ک اویل شي نو د ګرانې ګراف ډیرو چت شوی دي او غریب نور هم غریبې طرف ته روان دي. ادارې اخیره کینی کې ملک نه د غربت خاتمه هله ممکنه کېدی شي چې کله حکومتي معاشي اصلاحاتو فایده عامه سوور سي. آج رسپن خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي وزیر وینا مطابق چې حکومت فیصله کړې ده چې بلدیاتي انتخاباتو کې درغلیانو لار او درول لپاره به انتخابات به بایومټریک سیستم په ذریعه کیږي. ادارې په وینا کې الیکشن لپاره د بایومټریک سیستم شرط ضروری دی نو الیکشن کمیشن لپاره د دې فوري تنظیم به څنګه ممکن وي او د دې لوجې دا یره اشته چې انتخابات د ځند ښکارې دي شي. ادارې لیکي سبې نور برخو په شان پیښور کې هم د اولسي سہولتونو نشواله دي. عام اولس خپل وړو وړو مسلو مسلوله د اسمبلی غړو ل روان وي، نو که بلدیتی نظام په صوبه کې راشي نو د عام اولس د مسلو حل پیدا کېدای شي. ادارې وړاندې لیکي د مسلو د هوارولو لپاره ضروري ده چې دا انتخابات دې په وخت وکړی شي، او که د انتخاباتو لپاره بایومیټرک سیستم که خنډ جوړېدای شي نو د صوبې حکومت د الیکشن کمیشن سره د مخکې نه موجود نظام کې بهتری لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي، په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبې د تیر حکومتونو پر وزیرانو د درغلیو تور لګوي، خو خپل وزیران چې کله پر همدغه تور له دندو لری کوي نو وایي چې کارکردګي خراب وه. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویل شوي د افغانستان د بدخشان ولایت د ځمک خویدنې په پیښه کې چې کوم ماشومان ژوندي پاتې دي راتلونکی ښایي روښانه نه وي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د مجید بابر نه اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو مقاله کې په خیبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د دوو وزیرانو د خپل سوکونه د لری کولو موضوع راخسته ده. مقاله کې راغلي دي چې د یادې صوبې د حکومتي کابینې نه د دوو وزیرانو د ګوښه کولو سبب په ظاهره خو د یاد ګوند د مشرانو لخوا ناقصه کارکردګي ښودل شوې ده، خو د یادې صوبې په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د خرابې کارکردګۍ سره سره د دغو وزیرانو د درغلو ذکر هم کړی دی. خو واکمن تحریک انصاف دا نه مني چې ګوندې دغه وزیران یې د درغلو په تور د خپل سکونه لري کړی دي. سمود مخ کې د یاد ګوند نارا د پارلماني غړو هم د ځینو وزیرانو درغلو کې د لاس لرلو خبره کړې وه. ورسپانې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو په حواله لیکلي چې تحریک انصاف همیشه ولس سره د درغلو او اقربا پرورای پر ضد د ګامونو اوچتولو ژمنه کړې ده، خو په خپل ګوند او حکومت دننه د کرپټ وزیرانو په اړه سترګې پټې کړې دي. سمود مخ کې د خپل اتحادي قامي وطن ګوند غړي د خپل کابینې نه هم د درغلو په تور لري کړی وو، خو اوس د خپلو کسانو په اړه دوه مخه معیار ساتلی دی. ورسپانه د عوامي نشر ګوند سره د تعلق لرونکي سینیټر زاهد خان لخولي لیکي چې د تحریک انصاف ګوند څوارلس پارلماني غړو په صوبایي کابینه کې د کرپټ وزیرانو پر ضد یوه ناراضه ډله جوړه کړې ده، او د صوبایي وزیر صنعت شوکت یوسفزي او د ترانسپورت د معاون خصوصي یاسین خلیل د کابینې نه د وستونه سمدستي پس دغه ناراضي ډلې وویل چې د دوی 80% غوښتنې پوره شوې. زاهد خان ورسپانې ته ویلي دي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل وړومبي خطاب کې ولس سره ژمنه کړې وه چې چرې به هم دروغ نه وایي، خو اوس چې د کابینې نه یې دوه وزیران وویستل نو هر چا ته معلومه وه چې دغه دواړه وزیران په درغلو کې ملوث وو. خو عمران خان ولس ته وویل چې دغه وزیران یې د خرابې کارکردګۍ له وجې ګوښه کړې دي، او د زاهد خان په خبره د عمران خان دا دعوه په دروغو مبنی ده. بلخوا برتانوی ورسپانې ګارډین د افغانستان په بدخشان ولایت کې د تیر جمعې په ورځ د ځمک خویدنې له امله په سوونو خلکو د ترېتم کېدو او ژوندي پاتې کسانو د ستونزو موضوع راغستې ده. د ورسپانې خبریاله ایما ګراهم لیکي چې 12 کلنه لیلوما د خپلې خیمې نیمکخو دروازې سره ناسته ده. نرمې نرمې سلګې یې د خولې خېږي او د خپلې مړې مور په مړینه او په خپل راتلونکي غم ځپلې ژوند ویر کوي. خوا کې د لیلومې درې واړه رونه خویندې لوبې کوي، نیای جاړي او ترې په دې سوچ کې ډوب دی چې اوس به دغه یتیمان وریرونه څنګه ساتي. لیکوال لیکي چې د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د آب بارک په نامه د کلي کې د ځمک خویدنې د ناورین نه پس د لیلومې کوروالا تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې. دغه ناورین د لیلومې د کور سره سره د کورنۍ شپږ غړي هم ترې تم کړل. لیکوال زیاتوي چې د لیلومې د خیمې نه د 100 مترو په فاصله کې د خوراکي موادو نه ډک ټرکونه ولاړ دي، خو تر دا مهال داسې څوک نشته چې دغه خوراکي مواد په ځپل شوو کورنو کې تقسیم کړي. لیلومې سره په خیمه کې میرمن زینا هم ناسته ده، سترګې په جړا سری کړي دي او خپل د 11 میاشتو زوی ته شوده ورکوي، خو ډېره فکرمند ده. وایي چې 100 بسکټ خو یې وخوړل نو ځکه یې خپل ماشوم ته څه ناسه شوده ورکړل، خو که ورته نور خوراک ترلاسه نه شو نو خپل 11 کلن ماشوم به بیا سخوري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د اوکراین سرپرست ولسمشر د 13 یکشنبه پر ورځ په یو ټلویزیونی وینا کې د د هیواد په ختیځو او جنوبي سیمو کې د بیسباتۍ پړه پر روسیې واچوله. په مسکو کې حکومتي چارواکو بیا ویلي چې اوکراین په دغه هیواد کې له روسي پلوه ډلو سره د یو ډایلاګ په رامنځته کولو کې پاتې راغلی دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د رپورت مهمه برخه له ما هارون باچا اوري. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف ویلي روسیا د له هیواد سره د جګړې په حال کې ده، او دا چې په ختیځ اوکراین کې له مسکو سره ځایي او ادارتي ملاتړ د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده. نوموړی چې د یکشنبې پر ورځ د اوکراین له یو تلویزیون سره خبرې کولې، مسکو د اوکراین په ختیځو او جنوبي سیمو کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو لپاره تورن کړ. د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل روسیه غواړي د اوډیسا ښار تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د ده په وینا چې هیواد پالونکي اوکراینیان د روسي پلوه بلتون غوښتونکو چې د په اوډیسا کې د تاوتریخوالي لپاره تورن کړل په مخه نیولو کې بریالي شوي دي. الکساندر تورشینوف زیاته کړه چې د ختیځ اوکراین زیاتره پولیس سرتیري هم د روسي پلوه ډلو ملاتړ کوي، چې په خبره یې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې یې حالات په ډراماتیکه توګه کړکیچن کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې د روسیې ځانګړو ځواکونو د اوکراین د ختیځو جنوبي او انداچ په مرکز کې د ځینو سیمو د بیا آرامه کولو هڅې وکړې، خو یوازې وتوانېدل چې په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک ښارونه اغیزمن کړي. د اوکراین د سرپرست ولسمشر دا څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه د اوډیسا ښار په کوڅو کې د اوکراینی نشتلستانو او روسي پلوه تنانو ترمنځ جګړې وشوې او څلوېښت تنه پکې ووژل شول. د اوکراین وزیر اعظم آرسینی یاتسینوک د یکشنبې پر ورځ اوډیسا ښار ته ولاړ او هلته په وینا کې د دغه ښار د تاوتریخوالي د پیښو پړه پر روسیې واچوله. هم د یکشنبې پر ورځ بیا په مسکو کې د روسیې مرستیال خارجه وزیر گریګاری کاراسین وویل چې د اوډیسا له جګړو دا څرګندېږي چې اوکراینی مقامات د دې هیواد له روسي پلو خلکو سره د یوه ډایلاګ په رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. کاراسین زیاته کړه د اوډیسا وژنې باید د ټولې نړۍ لپاره د خطر یو زنګ وګڼل شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده نمبر
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو د منځنی ختیځ د مسلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو او سعودي عربستان ترمنځ اختلافاتو د سوریې یا شام پر شخړه اغیز کړی دی. که څه هم د سوریې د رژیم ضد وسلوالو ته ځینې امریکایي وسلې ورکړل شوي، خو په دې اړه چې د پوځي مرستې څرنګه او چاته ورسیږي د واشنگټن او ریاض ترمنځ اختلافات لا هغه څه پر ځای پاتې دي. رویټرز خبری جانس پر دې موضوع یو رپورټ خپور کړی دی چې غټکی رضوان مراد وړاندې کوي.
سعودی عربستان او قطر د سوریې د حکومت ضد وسلوالو سره خپل مالی مرستو ته دوام ورکړی دی او دا دواړه هیوادونه په دې باور دي چې د سوریې جګړه د منځنی ختیځ برخلیک ټاکي. متحده ایالات هم د سوریې ولسمشر بشار اسد په تاوتریخوالي تورنوي او له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کوي، خو واشنگټن بیا د سوریې کړکیچ ته په بشپړ توګه له بلې زاویې ګوري. متحده ایالات د سوریې په کورنۍ جګړه کې د ښکېلېدو په اړه اندېښنه لري او ټینګار کوي چې دا شخړه له پوځي لارې نشي حل کېدای. امریکا دغه راز اندېښنه لري چې د سوریې د شخړې پوځي حل به په سیمه کې د سخت دریځۍ نوی نسل چې لوی دیس څخه کرکه لري وزېږوي. د سوریې او منځني ختیځ د مسالو په اړه د امریکا ولسمشر له سعودي مقاماتو سره په تیر مارچ میاشت کې خبرې وکړې، خو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه لا هم په ډیرو مواردو کې له یو بل سره اختلاف لري. که څه هم چې امریکایي او سعودي چارواکي په خپلو کې په ټینګو او هر اړخیزو اړیکو لرلو ټینګار کوي، خو واشنگټن او ریاض دواړه دا مني چې د منځني ختیځ د شخړې په برخه کې د دې هیوادونو په دریځونو کې اختلافات موجود دي. رویټرز خبری اژانس لیکي په تیر نومبر میاشت کې کله چې امریکا له ایران سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه وکړه، دې کار د سعودي عربستان غوسه وپاروله. سعودي چارواکي په دې هم غوسه دي چې امریکا نه یوازې د مصر د پخواني واکمن حسنی مبارک لازم ملاتړ ونه کړ، بلکې واشنگټن د مصر پر پوځ هم انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د سوریې ولسمشر د خپل حکومت ضد وسلوالو پر وړاندې لا نور پرمختګ وکړ او د یو تازه رپورټ له مخې اسد روسیې ته ډاډ ورکړی چې په یو کال کې به له پوځي لارې خپل مخالفان په بشپړ توګه وځپي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د سلطنتي شورا مشر عبدالله العسکر رویټرز اژانس ته ویلي د سوریې په مسأله کې د امریکا دریځ ناکامه شوی دی، خو امریکایي مقامات بیا سعودي عربستان ملامتوي چې دوی ته د سوریې په اړه کوم واضح پلان نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالات دا مهال په خلیج کې پراخ پوځي حضور لري او له بهرنیو یرغلونو څخه د سعودي عربستان د پولو ساتنه کوي. دغه راز د سعودي عربستان وسلوال ځواکونه هم په درنو او سپکو امریکایي وسلو سنبال دي. رویټرز خبری اژانس وی امریکا او سعودي عربستان له څلوېښتو کلونو راهیسې په خپلو کې ټینګ اړیکې لري چې له یو بل څخه د جلا کېدو هیڅ تصور یې نشي کېدای، خو په دې اړیکو کې اختلافات او شکایتونه هم څرګندېږي.
د
مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسا 2 بجې حجره په 3 نیمه بجې سروي په 4 نیمه بجې
او اوس وخت چې اوریدونکو چې د مشال ریډیو د ټوک ټکالو 19 پروګرام پام کوه تاسو ته وړاندې کوو د خبرونه په کوټه کې زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي
السلام علیکم گرانو پرویز زده او سیاست خستا او ریدونکو گورگین مرچکی یواری بیا حاضر ده ستاسو ده شوگر او ده بلد پریشر ده سیوا کولو ده پاره بدیلی لیوچ ده پرویز بابا رنگ با پا با عزت دول خپل منزل تا روان شوی نیاست او که خدای دی نکوی روان شوی آست نو بیا با پلار ده حیران خان پا جلسه کیور ننواتلی نیاست او که ننواتلی آست نو بیا با ترس سٹیج لاندی را غرزی دلی نیاست او که دین هم خلاشی ویاست نو بیا با دا طاهر الظاهری پا درنکی را گرشی وی نیاست او که را گرشی ویاست نو با دا ظاهری صاحب ڈایلاغونو لیوانی کڑی نیاست او که دی زای پا خیر خیریت پتلو کی بریالی شی ویاست نو بیا با دا سرباز شریف پا جلوس کی وردن نشی وی نیاست او که دا غلطی هم در نشوی دا نو بیا با دا پریس کلب و مخت دا صحافی تنظیمونو پا احتجاجی پریس کانفرنسونو کی نستی او کچی نستی آست نو بیا با یقیناً دا بسکوٹو او کیک پا حاصل اولو کی بریالی شوی او دا لفافے پنی اولو کی هم کامیاب شوی آست نو گرانو قدردانو اوریدونکو د مرحوم بدر منیر صاحب یو فلم چنوم یو ټوپک زما قانون او دا غي یو ډایلاګ چې بدر منیر صاحب یو فرنګی ته ویلو او د پختون قانون ټوپک دے او ټوپک دا وخت زما پلاس کی دے بیا چا ویلو چې ټوپک او تورخو د پختون زیور دے خو بل خواته ټولی نړۍ ټوپک نه قلم خپل زیور بللو هغوی چرته لاړو او مونږ چرته یو دا اصل ہے کلاشن کوپ ٹوپک او تو تک پا اکلا راپور را کوی تو تکی چکر باز وی تو پا چکری
ملک روزا دا وقت دلتا پا درکی ولاده ما چره چه دا اصلی کاروبار پده زور و شور سر جاره دی دا یو دکاندار دی دا کلاشنکو پونه دا سی رزده ولی دی لکه توره او کدوگان تاسو دا را تو وایست چه دا اصله تاسو تا دا کم خواه خرازی
زمون گوتن تا بل رازی سبیل اصله لسلور خواهونه بس دا غیو نایمت را روان دی پا خواه نایمت سرا دیو او از داغ نایمت دی
کما کما اصلا ستست تاسو سرا
لطنک نواخ لطر تنکی هر سشته
تنکی؟
دا ناتو والا پا زرا هاو تنکیانی چی ورکشوی چرت لاری
چرت و لاری
مونگ سر آغلی کنا پیترول موزینی خرس کرنن سبا و بپکی راوڑو کاغنوی نو بیا پا بادر کی انسانان کاغنوی نو بیا گدان کاغنوی دا سانداغان اس مگلنگ پکی کن
نه ما دا اصلی پختنا کول کم اصل استستا سوسرا
لمیزایل نواخ لتر کلاشنکوف لکلاشنکوف نواخ لتر کالاکوف او بیا لکالاکوف نواخ لتر توپک او بیا لطوپک نواخ لتر توتک هر سشته دیکن
نه نو دا پولیس تاستا ایس نوائی
ساده خزی اغوی خو باید چی زمونگ شکرگزار اوی باید چی اینام راکی
ولی ولی ولی
یره چی دا اصلا نوی نو جنگ بنوی چی جنگ نوی نو دخمانیانی او خرابیانی بنوی او چی آقا ختمی شی نو بیاد پولیس والا سکار سه ضرورت دا تنخواوی دا عیشوشت طول زمونگ لسوا بده کنا
لیکن دا دی غیر قانونی اصلی سمنگلنگ او تجارت خو دیر گناه لاری دا انسانیت قتل کیگی کنا
ای دیر اجانی اجانی ما کیگی قتل کیگی مونگ خود انسانیت خدمت کهو کنا دا نوین عبادی ورس پا ورس دیریگی مونگ یکمو که زمونږ دغه اسلحه نه وای، اوس به روټۍ د شلو په ځای په یو سل شل روپۍ خرڅېدلی. او بیا دلته قاتلان څوک نه دي، څوک انسانان د ملاوټ په توپنچه ولي، څوک یې د ټکسونو او بلونو په توتک وهي وهي او ختموي، څوک یې د دوه نمبره دوایانو په چاړه وهي. مونږ خو بیا هم ښیو، دلته د ټوپک ټک شي، هلته د تپړک شي، دا نور ظالمان خو پیسې هم ترې نه وړي او وجنې هم.
ماشاءالله ډېره ښه طریقه ده ستاسو چې د نظره نه شي.
مهربانی مهربانی، نوازش، شکریہ. بس دا اللہ دا بندگانو خدمت کونو.
آخه تاسو دا راته ووایاست که زما سبا یو کلاشنکوف په کار سی، نو په څو بې راکي؟
تاسو ته د کلاشنکوف څه ضرورت دی مړې؟ ستاسو خو سترګې ټوپک دی او کاتم ګولې.
زه سیریس وایم، زما یو کلاشنکوف په کار دی، شلایلا بادامی په ولم.
که یې دلته غواړې نو په سلویخت زره، او که د باندې نو بیا په یو لک.
د باندې په یو لک؟ هغه بیا ولی؟
ولی دا په لاره کې چې زما او ستا خپلوان ولاړ دي، دغه نسونه نه لري، جیبونه نه لري، هغوی خو هم خپله حیسه غواړي که نه؟
ښه، واقعي تاسو دا په ذمهواري ورسوئ؟
کمال کوئ، په یو سل شل فیصده ذمهواري. په کور کې، په لاهور کې چې چرته وایې هلته به رسي.
ښه، لاهور ته هم رسولی سئ؟ ما خو اورېدلي دي چې لاهور ته دننه اسلحه وړل ډېر ګران کار دی. وزیر بالا سرباز شریف 24 ساعته سترګې خلاصې ویدوي.
و هر ځای ته در رسېدو خپلې خپلې دروازې وي، خپلې خپلې لارې وي که نه؟
هغه څنګه مړه؟
هغه ورځ د لاهور یو سړی په ښه غټه ګاډۍ کې راغلی و، وایي کلاشنکوف کینې دی. ما وایي په سلویخت زره. وایي لاهور دی وچ کینې دی. ما وایي په یو لک. وایي ذمهداري دې نن یا غیر ذمهداري دې نن؟ ما وایي دلته غیر ذمهداري والا ګل نه یې، په ذمهداري 100% ذمهداري. نو یو لک روپۍ راکي. ما ورته وایي بس استاذو، زه په مخه دې خشه، انشاءالله چې د تا سره سم به ستا کلاشنکوف هم در رسېږي که نه. خو بس یو مهرباني وکړه چې څنګه لاهور ته ورسېدې ما ته به فون کوي.
یو یو د ده سره سم دا څنګه ممکنه ده؟
اوهو، کیسه خو واوره مڼې. چای مای روټۍ موټۍ وخوړه او په موټر کې روان شو. چې څنګه لاهور ته ورسېدو ټلیفون یې راغلو، ویله کې مې تې پونچ کیا کتنې کلاشنکوف. وایي زه خو ورسېدم، کلاشنکوف چېرته دی؟ ما وایي د خپلې ګاډۍ لاندې وګوره تړلی دی که نه.
یو یو، دا خو بې ایمانی ده، دوکه ده. دا خو باید چې تاسو پخپله ورسولی وای که نه؟
تا خپله رسولی وای؟ د پښتنو خو تر لاهوره په ګوټونو ولستونو کې 15 واره تلاشي کېږي. مڼې ځان مې د غاډې و.
ګرانو او کلاشنکوفي اورېدونکو، داو د اسلحې د کاروبار صورتحال یو پو ویلی دی چې زمونږ په علاقه کې که د اسلحې سره دا لوبه او مینه د غره کم روانه وه، نو هغه ورځ به لرې نه وي چې خلک به د خپلو زامونو نومونه کلاشن خان، میزایل خان، ډرون الله خان او ټینک علی خان ږدي. او د لونو نومونه به ږدي ټیټی ګله، محترمه ګولۍ جانه او محترمه توپنچه خاله. او اوس ملګرو زو د غم اعلانونو ته پریشانه کیږئ مه. په تېره خپرونه کې و د خوشحالۍ اعلانونه، او نن درته اورم د غم اعلانونه.
د غم اعلانونه.
کاکو کاکو، مشهور انکر پرسن او صافی حامد زمیر صاحب په کراچی کې وشتل شوی او سخت جوبل شوی دی.
دا نو کم نوی خبره ده. په ملک ناپرسان کې چې څومره رښتیا وای هغومره سپیری بخورې که نه؟
یا کاکو، خبر دی چې ډالر بیا تر سل واوښتی.
نور ولګوی شرطونه. تاسو نه دی اورېدلی چې شرط حرام دی؟ د ټوله د میخ رشید صاحب بدعا ده.
کاکو وسلوال پخپلو کی سرن خطی دی
مونگ خوچی پیدا شیویو پخپلو کی سرن خطی خپل جماعت خپل سکول خپل کور خپل کلی خپل خار طولمو خراب کردی دی پردی تو پک پردی تو تک مو تل چلوالی دی خو پا بل نه پخپل رور او پخپل تربور
کاکو خبر دی چی صوبه هزاره بجوری گی
ای 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 ورتوا دا جوری صوبی خوال جوری که خانه خرابی بیا بدا نوری جوری کی
ویران ته ده سندگانو او میخو ده گریزهی پزد نن ده کوچی ده شهر اسیدون کو سخت ایتیجاج وکلو دوی ویلی چی ده ویانو او سندگانو سمنگلین دی بند کرلسی
ای ورطوا پریگ ده چی ده سندگان لیک کم شی ده نن سبا انسانان طول سندگان شو کنه
پرویزی بابا دا پروای شریف ندیره سخت گیله کری دا کاکو دی وی چی ما پروای شریف سعودی تلیگلی و لس جون و عمری وکری او دی ظالم ما دا نجده دوبای تا دا پریگری
یار دا خوب پریگری چی لارشی دوبای تا ال تخبلی تبلی وی خوزمونگ دا سر نه دول را جور کرو
بله ملگرو ده حیران تیا ضرورت نشته که مونگ ده ملک ناپرسان تاریخ و گرو نوزه مونگ ده اکثر حکمرانان و انجام هم ده غرنگوی چا چه خیسته ویلی دی چه خپل عمل دلار مل چه چه کری اغبری بی مکو پچا چه و بشی پتا یو او رز ده بلی مور ده او رحمان بابا بیاوایی کوهی مکنه ده بل سری پلار کی چه ریستا به ده کوهی پا غاد لار شی ده چه بل پا غش ولی حسی پویشه چه هم دا غشی بستا پا لور گزار شی او پام کوا نن چه کم توپک ستا پلاس کی ده سبا که ده شی چه دا توپک ده بل پلاس کی وی او ته ده اغا پا نخشی او پام کوا پام کوا پام کوا
ببر ببر های های ببر 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 های های ببر 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 سر کچھ ناندی پجڑال سپشے دا گلاندی ببر سر کچھ ناندی پجڑال سپشے دا گلاندی شراوی بدواوی شراوی دمور دی دبابکیے سکاندی ببر سر کچھ ناندی پجڑال سپشے دا گلاندی ببر ہائے ہائے ببر شکولی شایست از موش کچھ ناندی بے منزل کم لور ترواندی پکچرو امبارو کی اختاوی را ٹول کری یت کاغذاندی ہو ہو پنالی کے ٹول کری ہڈو کی دغا کوم بس پر مخصگو کی قاتلان مجرمان دی دوی ڈاکو گاندی دس بان شیاندی ببر سر کچھ ناندی پجڑال سپشے دا گلاندی ببر ہائے ہائے ببر شوم چی پشتو یا ویالا و پچه گو او منده وحالا آخر تنکی ما شوم پولیسانو سوباران ده دندو او سکانو ہو ہو ټولو خلکو تلاشی کو نیکړم او پیدا یک لاس وې ډوډۍ کړم وږي تیزی لسل پړدا غګلان دی د پښتو واری ساندی د پښتو واری ساندی ببر سر ببر سر کوچنان دی پجړال سپشه دا ګلان دی ببر سر ببر سر کوچنان دی پجړال سپشه دا ګلان دی شیراوی پدواوی شیراوی د مور دی د بابک یسو کان دی
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې زخ پرونه
تاندي هيله
دلته خوشاله يم یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اورا درو دې موږ جوړ بیرتن دی دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست لا دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لمه فرخنده اسد سره
تاندي ہیلے